السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو بله یو ساعته خپرونه پیل سوه. نن یکشنبه ده، د وږي اسمبلۍ شلمه د سپتمبر یولسمه. پیل له خبرونه کیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د دوی یوویشت ګرځنده روغتیایي او د تغذیې ډلې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سلب ځپلیو کورنیو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. دغه دفتر پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې په زرګونو کورنۍ اغېزمنې کړې دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی پرون د وروستیو ځاني او مالي زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه سیلابونو له امله یو سل او څلور نوي کسان په شهادت رسېدلي دي او د دوه سوه پنځه شپېته څخه زیات کسان هغه د دې سیلابونو له امله زخمیان شوي. دولس زره اتیا کورونه د دغه سیلابونو له امله په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي دي. همداسې نه زره څاروي د دغه سیلابونو له امله هغه تلف شوي دي.
دغه سیلابونه د چنګاښ یا سرطان له لومړۍ د وږي اسمبلۍ تر لسمې پورې بهېدلې چې تر نهه ویشت زره جریبه زیاته کرنیم ځکه یې هم تخریب کړې ده. نن د سپتمبر یولسمه د امریکا پر متحدو ایالتونو د تروریستي بریدونو یوویشت کاله پوره سول. یوویشت کاله مخکې په دې ورځ دوی حملې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوې چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوې. درېیم الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګان پر ودانۍ ولګېده او حمله کوونکو څلورم الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یوه کرونده سقوط کړه. پر امریکا په دغو حملو کې نږدې درې زره کسان ووژل سول او دا حملې د دې سبب سوې چې د امریکا متحده ایالاتونه د 2000 لومړی میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان د برید امر وکړي، ځکه هغه وخت طالبانو د دغو حملو اصلي طرح اوسامه بن لادن ته په افغانستان کې پناه ورکړې وه. د اوکراین پوځ ادعا وکړه چې د شمال ختیځ خارکیف سیمې بلاکلیا ښار یې په بشپړ ډول نیولی دی. دغه پوځ ویلي چې د دې میاشتې په لومړیو کې د عملیاتو ضد اقداماتو په لړ کې په نورو سیمو کې هم ځینې پرمختګونه کړي دي. د اوکراین پوځ پرون په ټلګرام کې لیکلي چې د اوکراین پوځ په بلاکلیا کې عملیات وکړل او پوځیان یې کوپیانسک ښارګوټي ته ننوتلي دي. دغه راست د لیسیچانسک په شاوخوا کې ځای پر ځای سوي او له لیمان ښارګوټي بهر جګړې روانې دي. د کرکټ د آسیایي جام پایلوبه یا فاینل مسابقه نن مازدیګر د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کیږي. د دوبی د کرکټ په میدان کې دغه مسابقه د کابل پر وخت د مازدیګر شپږ نیمې بجې پیلېږي. د آسیایي جام په دغو مسابقو کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوی مسابقې وګټلې او د څلورو غوره ټیمونو پړاو ته لاره پیدا کړه. خو افغانستان د څلورو غوره ټیمونو په پړاو کې خپلې درې مسابقې سریلانکا، پاکستان او هند ته وبایللې او له پاتې لوبو پاتې سو. ملي لوبډله پرون کابل ته ستنه. خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او درې دقیقې دي. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې پر دغو مسایلو راپورونه خپروو. په کابل کې د چاودنو او نورو امنیتي پیښو له کبله خلک اندېښمن سوي.
مکه په دشت برچی کې په بهر سره سیمه کې د چاودنو شاهدان مکڅوزنی د دغه ډول چاودنو شاهدان. دولت هم هیڅ د خلکو د اندېښنو پوښتنه نه کوي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وار بیا د نجونو د تعلیم په وړاندې یو خنډ کلتوري مسایل وبلل.
جامعی کې اوسېدلی یو او دلته د خلکو کلتور راته معلوم ده او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډېر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی.
غزنی کې د غازی امان الله خان د مانی د بیا رغونی چارې بشپړې شوې.
فرهنګي ټولنه سمو غزنی کې لرو، هغه ټولنه هغه شاعران او پوهان هغه کې مود د مانی په څنګ کې ځای ورکو.
پر امریکا د سپتمبر د ولسمې د تروریستي بریدونو یوشت کاله پوره سول. دې مسلې افغانستان کې هم د نړیوال ائتلاف حملو ته زمینه برابره کړه. په یو تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړل شوی چې آیا طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې لري.
دغه ټولو ټکو ته په کتو خدای کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې القاعده نه یوازې په ټول ډار سره فعالیت کوي، بلکې یو د بل مټ او وزر ګرځېدلې دي.
د ورکو اجزانه پروګرام د خپرونې په دویمه نیمه کې اوریدلی شئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غواژیست په کابل کې د چاودنو او نورو امنیتی پیښو زیاتې دوه د شهر اوسیدونکو اندیشمن کړي. دوی د طالبانو له چارواکو او نړیوالې ټولنې د دوغو پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. پرون هم په دوه چاودنو کې ځینې کسان ټپیان شوي دي.
دا کس چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي، پرون شنبه د سپتمبر په 10 نیټه د کابل ښار دشتبرچی سیمه کې په چاودنو کې برسیړان ټپي سوی دی. دغه کس اندېښنه ښیي چې ورځ بلې ته ناامني زیاتېږي.
مکه په دشت برچی کې په بهار سرا سیمه کې د چاودنو شاهدانو موږ څو ځلې د دغه ډول چاودنو شاهدان یو. دولت هم هیڅ د خلکو د اندېښنو پوښتنه نه کوي. موږ هم نور د دوی له ډېرو تسلیت ویلو او غم شریکیو ستړي یو.
دا کس چې د ښوونځي زده کوونکی دی وایي تر دې مخکې د کابل ښار دشتبرچی سیمې د عبدالرحیم شهید په ښوونځي چاودنه کې هم سخت ټپي سوی و. د دشتبرچی سیمې یو اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته لیکلي چې په دې پیښو کې لس کسان ټپیان سوي. هغه څه چې موږ یې اندېښمن کړي دا دي چې وضعیت ورځ بلې ته خرابیږي، خو د طالبانو حکومت بې وسه دی، زموږ د خلکو امنیت نه سي نیولی. دې غلې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د خلکو د امنیت لپاره دی جدي پام وکړي. د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په پرونی دوه بیلابیلو پیښو کې 15 کسان ټپیان شوي دي. خالد زدران د خلکو د اندېښنو په اړه لیکلي، دښمن په قصدي ډول دا مو هیوادوالو منځ کې انفجار کوي تر څو نړۍ ته افغانستان د یو بې امنه هیواد په حیث وروپیژني. خو دا زموږ مسؤلیت دی چې د وطن دښمن له پښو وغورځوو چې تر ډېره بریالي سوي یو. د دغو ترسره سویو پیښو پړه تر دې دمه کومې ډلې نه ده منلې، خو تر دې مخکې د کابل ښار په لویدیځ کې په هزاره افغانانو د ډېرو حملو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې منلې وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم د کابل ښار ته دشتبرچی په ګډون د هیواد په اکثرو هزاره میشتو سیمو کې خونړۍ چاودنې سوي چې لسګونه کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د سپتمبر په 9 د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یو استولی لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول لګاکي او مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه خودل سوی و. په دغه لیک کې راغلی و چې د طالبانو لوبیا وکمنې دوه وروسته د داعش ډلې د خراسان څنګه لخوا د افغانستان پر مذهبي اقلیتونو لک تر لګه یو لسخو نړۍ حمله سوی دي.
ومردل چې په کابل کې د چاودنو او نورو امنیتی پیښو زیاتېدو د دې شهر اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. په دغه چاودنو کې ملکیانو ته هم وخت نا وخت مرګ ژوبله اوړي. خلک د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه د دغه پیښو د مخنیوي او د امن د ټینګښت غوښتنه کوي. د پانتون له استاد او د سیاسي مسایلو له شینونکي محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په کابل کې ولې امنیتي پیښې زیاتې سوي دي.
په افغانستان کې د یو شتو ترهګرو ډلو شتون دغه اندېښنې او باورونه زیاتوي چې دوی خپل فعالیتونه باید زیات کړي، او دغه تیر یو کال کې طالبان په دې ونه توانېدل چې دغه امنیتي ننګونې کنټرول کړي. زما باور داسې دی چې دغه ترهګرې ډلې دي او د دوی رقابتونه دي په سیمه کې، او دوی داسې یو مرحلې ته رسېږي چې په عمومي توګه د افغانستان امنیتي وضعیت خراب کړي.
د ځینو حملو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه مني؟ څه فکر کوي چې نورې کومې ډلې په دغو حملو کې داخلي کېدلی سي؟
په افغانستان کې یوازې داعش هم عملیات نه کوي، دلته ډېر نور ترهګرې ډلې دي لکه حزب التحریر چې هغه بیخي نوم نه اخیستل کېږي، لیکن په ډېر عملیاتونو کې مخصوصا د شمال په برخه کې د حزب التحریر ډله ډېر فعال دی او ځینې عملیاتونه دوی ترسره کوي، لیکن په رسنیو کې د دوی نوم هیڅ نه اخیستل کېږي، سره د دې نه چې نور ترهګر ډلې هم هغوی په خپل عملیاتونو کې زیاتوالی راوستی او دغه عملیات دوی په مختلف ځایونو کې ترسره کوي.
اتمر صاحب، طالبان ادعا کوي چې پر ټول افغانستان کنټرول لري او امنیتي پیښې د دوی په وینا چې خورا راکمې سوي دي. دا ډول پیښې چې زیات وخت یې طالبان د پټولو هڅه هم کوي، څه پیغام رسوي؟
طالبان اوس په یو بنبست کې دي. دوی هغه کوم تصمیم چې د افغانستان ولس ته ورکړی و، نړیوال ته ورکړی و چې دوی به امنیت ټینګ کړي په ټول افغانستان کې، دا بریالی نشول او دغه امنیتی تهدیدونه ورځ تر بلې زیاتېږي. خپله امریکایان هم عملیاتونه کوي او تاسې شاهدان یاستئ چې د درون الوتکې په ذریعه باندې دوی په داخل د افغانستان کې عملیاتونه کوي او دغه عملیاتونه د هغوی په خبره په ترهګرو ډلو باندې دي، د هغوی په مراکزو باندې دي. نو دا خپله ښیي چې طالبان په دغه برخه کې بریالي نه دي او دغه ننګونې ورځ تر بلې زیاتېږي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي مسایلو شنونکی محمد اساق اتمر و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او په یو راپور کې اوري چې د کابل اوسیدونکو د جنایي پیښو له زیاتېدو شکایت لري.
احمد چې د کابل ښار اوسیدونکی دی، وی د شنبې ورځې په سهار هغه مهال غلو تلیفون او پیسې واخیستې چې په وزیر محمد اکبر خان مینه کې خپل کورس ته روان و. احمد ازادي رادیو ته وویل
پرون شاوخوا 15 دقیقې سهار وخت کې روانو ما کورس ته تلم چې نا پیژندو څلور کسانو را باندې ووتل. دغه په ساحه کې وزیر اکبر خان په ساحه کې یو سره زهو او درې دانو سره چاپو زه تحقیر هم کړم او بعد له تحقیر 1000 افغانۍ ماسترکارد او کارتونه موبایل دوه په نوم موبایل هم رانه واخیستو او خیر وی وهلم.
نوموړی وی هغه کسانو چې ترې موبایل او پیسې اخیستي ځوانان وو، تومانچې او چاقوګان ورسره وو. په وروستیو کې جنایي پیښو په ځانګړي ډول وسلوالو غلاو د کابل میشتو اندېښنې زیاتې کړې. د موبایلونو او پیسو ترڅنګ له کورونو د قیمتي او نقلي وسایلو غلاوې هم زیاتې شوې. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي حسیب او فیصل هم په دغه ښار کې د جنایي پیښو د زیاتېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په کابل کې دومره غلا ده، د موبایل او د کورونو د موټرو کور چې خوشو کې شپې چیرته ورسه سبا چې راشه بول کو په کور کې شي نه سات.
زه د کابل ښار د دهمزنګ سیمې څخه یم. ما خپله ولیده چې تېر ماښام غلو زموږ د ګاونډي څخه پیسې واخیستلې، هغه یې ووهلو او وتښتېدل. دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ مسله ده.
دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې دغه ډول پیښو مخه ونیسي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري تر څو له تکرار څخه یې مخه ونیول شي. خو د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ بیا وایي چې د جنایي پیښو ګراف ورځ تر بلې راکمیږي. د دغه قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل
زموږ د معلوماتو مطابق د غلا او جنایي جرمونو کچه ورځ په ورځ راټیټیږي او مه شته چې داسې هفتې به ولرو چې هېڅ یادې شوې پیښې به ثبت نه شي. په دې برخه کې د هیوادوالو عاجل همکاري د دې بحث شوې ده چې موږ نیمګړتیاو او مشکلاتو ته زر رسیدنه کوو. بیا هم که کومو برخو کې مشکل وي، هیوادوال کولی شي چې د پولیسو سل شمېرې سره عاجله وړیا اړیکه ونیسي تر څو زموږ پولیس د دوی حفاظت لپاره سیمې ته ځانونه ورسوي.
خو د کابل ښار اوسیدونکي ټینګار کوي که د جنایي پیښو په ځانګړي ډول د وسلوالو غلاو مخه ونیول شي، ښایي د غلاو ګراف نور هم لوړ شي. په کابل کې د جنایي پیښو شتون په تیر نظام کې هم یوه جدي ستونزه وه او هغه مهال په ځینو مواردو کې د وژنې راپورونه هم ورکړل شوي وو.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر وایي چې لا هم خلک دې ته نه دي تیار چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نورالله منیر روزګان ولایت ته د خپل سفر پر مهال وویل چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو دروازې ځکه تړلې دي چې خلک یې نه غواړي چې د شپږم ټولګي پورته په خپلو لوڼو او یا هم خویندو باندې په اوسنیو شرایطو کې زده کړې وکړي. ښاغلی منیر دا خبره د ازادي راډیو د هغه پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به څه وخت خلاصېږي او علت یې څه دی، ولې تړل شوي دي.
ایلتی کته د روزګان بازار نه وو زیلې د غرو په لمنو په کلیو کې سپینګرو نه پښتنه وکي خپل تا تدارک معلومیږي. کته په جماعت کې پښتنه وکي چې څو پیسې د سپینګری څو پیسې د خلک دی ته تیار دي چې خپل شپاله سکلنه ول سکلنه لور مکتب ته ولي. نو بیا ان شاء الله دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نوي. مطلب موږ تاسو افغاني جامعې کې اوسېدلې یو او دلته د خلکو کلتور را ته معلوم ده او دغه کلتور د هغه څه ده چې ډیر وخت حکومتونو په خیال کې نه ساتلې. نو له هغه نه پاسونونه را جوړ سوي دي او د هغې په خلاف باندې فتواوې راغلي دي. نو موږ په دې هکله کوشش کوو چې داسې یو شرایط رامنځته کړو چې د خلکو اعتراض هم رانه شي او تعلیم هم په خپلو اصولو برابر.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوې اونۍ مخکې د پکتیا په مرکز ګرګیز او څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو منځني ښوونځي یا لیسې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په غوښتنه پرانیستل سوې، خو بیرته د طالبانو له لورې وتړل سوې. خو پرون بیا د دغه ښوونځیو د تړل کېدو په اعتراض کې لاریون هم وکړ. بل خوا بیا د اروزګان ولایت هغه خلک چې په لیرو پرتو سیمو کې ژوند کوي دا خبرې ردوي چې ګواکې دوی د ښوونځي نه غواړي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې د شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ کې ښوونځي ژر تر ژره خلاصې کړي. د یاد ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي شاه خان او د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کشخنجک د سیمې اوسیدونکي لال جان چې هر یوې شاوخوا 15 کاله عمر لري ازادي راډیو ته داسې وویل:
د نجونو ښوونځي چې په شرط په چوکاټ کې د هغې سي پوسېدر هم هېڅ ضرورت پوسېدر در مشکل نشته چې هغه ښوونځي وسي
بالکل.
دا په ټول افغانستان کې د میلیونونو هغه انجونو د پلورونو او ورونو د زړه خبرې دي چې اوس مهال طالبانو ښوونځي ته لاتلو راګرځولي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. اوکراین په خارکیف کې داسې مهال د پرمختګ ادعا کړې چې روسیې له دوو سیمو د ځواکونو د وتلو اعلان کړی دی.
د اوکراین پوځ ویلي دوی پر بالاکلیا ښار خپل بیرغ درولی او ځواکونه یې کوپیانسک ته ننوتلي دي. پوځ پرون تر خپل ټلګرام چینل ویلي چې ځواکونه یې د سچیانسک څنډو کې هم ځای پر ځای شوي او د لیمن سیمې ته نږدې هم جګړه روانه ده. اوکراین دغه اعلان وروسته تر دې کوي چې د روسیې دفاع وزارت د اوکراین د یرغلیزو عملیاتو له پیل راهاخوا د لومړي ځل لپاره له دوو سیمو د ځواکونو د وتلو خبره کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف ویلي ځواکونه به یې له بالاکلیا او ایزیوم سیمو څخه وځي او دونتسک سیمه کې به ځای پر ځای کیږي. کوناشینکوف ویلي دا اقدام د دې لپاره کیږي چې دوی د ځانګړو پوځي عملیاتو هدف ترلاسه کړي. نوموړي دا هدف نه دی په ډاګه کړی، خو زیاته کړې ده چې د ترلاسه کولو لپاره یې اړتیا ده چې د دونتسک په استقامت هڅې ګړندۍ شي. د اوکراین پوځ د خارکیف ستراتیژیک ښارګي کوپیانسک ته د ننوتلو سرتیرو انځورونه خپاره کړي او د وطن پالنې شعارونه یې هم ورسره لیکلي. د خارکیف سیمه ییزې شورا یوې سلاکارې ناتالیا پاپاوا بیا پر خپل فیسبوک پاڼه داسې یو انځور خپور کړی چې اوکراینی سرتیری د کوپیانسک په مرکز کې داسې مهال ښیي چې خپل بیرغ لاس کې دی او د روسیې سوځېدلی بیرغ یې تر پښو لاندې پروت دی. کوپیانسک د خارکیف په جنوب ختیځ 140 کیلومتري واټن کې پروت ښار دی چې د اوکراین د ختیځ لپاره د لیږد رالیږد مرکز دی او د روسیې ځواکونو د لوجستیک لپاره ځانګړی ارزښت لري. دا سیمه پر اوکراین د روسیې د بریدونو په لومړیو کې روسی پوځیانو لاندې کړه. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی ویلي ځواکونه یې د یرغلیزو عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه 2000 کیلومتر مربع خاوره آزاده کړې ده. زلینسکی ویلي د روسیې لپاره ښه خبره دا ده چې د جګړې میدان پرېږدي او له اوکراین ووځي، خو د روسیې لخوا له جګړې د لاس اخیستو ښکاره نښې نښانې لا نه دي څرګندې شوي.
لخبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې د بریدونو 21 کاله پوره سول. 21 کاله مخکې په دې ورځ پر امریکا هغه بریدونه پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملو سبب سول. هغه وخت هم پر افغانستان طالبان واکمنان وو او 6 کاله هم طالبان پر افغانستان ولکه لري. شنون کې وایي په کابل کې د الزواهری وژل کېدو ثابته کړې چې طالبان لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. دا هم تفصیل. لنن څخه 21 کاله مخکې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر 11 د امریکا متحده ایالاتونه د څو خونړیو حملو په صحنه بدل سو. دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوې چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوې. درېمه الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانۍ ولګېده او حمله کوونکو څلورمه الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یوه کاروانده سقوط کړه. پر امریکا په دغه حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل شول. خدا له امریکا 1925 کیلومتره لري له افغانستان سره تړلې حمله وبلل شوې. هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمنان و چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه. په سعودي عربستان کې زیږیدلی هغه څوک چې د دغو حملو اصلي طرح وبلل سو. امریکایي د ورسپارلو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو د هغه وخت مشر ملا محمد عمر یې له ورسپارلو ډډه وکړه. بلاخره د 2000 کال د اکتوبر میاشتې پر 10 د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش پر افغانستان د پوځي عملیاتو امر وکړ.
دا په احتیاط هدفي اقدامات د دې لپاره دي چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامي وړتیا برید وشي.
دغه عملیات د طالبانو د 15 کلنې واکمنۍ د ړنګېدو سبب سول، خو اسامه بن لادن چې امریکا په پسې وه لا هم له سترګو پناه و. دې موضوع شاوخوا 1 لسیزه دوام وکړ. اسامه بن لادن بلاخره د 2011 کال د مې میاشتې پر 2 د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا په ځانګړو عملیاتو کې ووژل سو. او د القاعده شبکې مشري د دې ډلې 2 درجه مشر ایمن الزواهری ته پاتې سوه. تر دې پیښې څه کم 11 کاله وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د اسامه بن لادن د ځایناستي ایمن الزواهری د وژل کېدو خبر د پاکستان په گاوند افغانستان کې ورکړ.
United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the Emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر جو بایدن د اگست میاشتې پر لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې ایمن الزواهری د جولای میاشتې پر 1 د کابل په یوه کور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د پیښه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو د کال پوره کېدو په درشل کې وسوه. د دوحې په موافقه کې له تروریستي ډلو له دې جملې القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدو خبره هم سوې ده. په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي په افغانستان کې د الزواهری وژل کېدو د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې ثابتې کړې.
دا مهال افغانستان د القاعده لپاره په خوندي پناه ځای بدل شوی. القاعده شبکه د طالبانو میلمنه ده. په وروستیو کې د الزواهری وژل کېدو دا موضوع ثابته کړه. هغه ته په کابل کې د سراج الدین حقانی تر نظارت لاندې پناه ورکړل شوې وه. د القاعده شبکې نور مشران هم په افغانستان کې دي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په دې باور دی چې القاعده شبکه نن سبا بیرته د طالبانو په یو مټ بدله سوې ده.
که چیرې د القاعده او د طالبانو پخوانی ژورو اړیکو ته وګورو، او بیا د القاعده د مشر الزواهری په کابل کې وژل کېدل، هغه هم د ارګ په 300 متره کې په یو مجلل کور کې، او تر دې پیښې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې داسې راپورونه خپرېدل چې د القاعده د پخواني مشر او بنسټګر د زوی ملاقات د سراج الدین حقانی سره د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سره، او تر هغه هم وړاندې هغه راپورونه خپرېدل چې د طالبانو په بهرنیو چارو وزارت کې د القاعده ځینی تخنیکی کسان د دې سره په چارو کې مرسته کوي. دغه ټولو ټکو ته په کتو خدای کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې القاعده نه یوازې په ټول ډار سره فعالیت کوي، بلکې یو د بل غمټه وزر ګرځېدلې دي.
د سیاسي مسایلو شنونکی ثناءالله مخلص وایي د القاعده په ګډون چې له طالبانو سره اړیکې لري، زیاتې افراطي ډلې د استخباراتي سازمانونو د ځینو پټو او ښکاره اهدافو د عملي کولو لپاره رامنځته کیږي.
طالبان او القاعده ډیر نږدې اړیکې سره لري چې د دوی هغه تمویل او تجهیز او سرچینام ډیر سره نږدې دي، او کوی په اصطلاح باندې بخي فقط لاسونه واغلار او طریقې بیل دي کني نور لیوا خور څخه ابو دا نه خوري. داغه سره په څنګ کې د ټولې ابزاري ډلې دي چې استخبارات استفاده ځنې کې او د استخباراتي اهداف لپاره په نړیواله کچه رامنځته شوی دي، او لا هم پر مخ باندې روان دي چې تر څو د نړیوال استخباراتي سازمانونو لپاره لا به وکي د غوډه مداخله لپاره زمينه سازي سي، او د غوډه اهداف لپاره د ډلې جنگيږي او لا هم جنگ کوي.
د واشنگتن ډي سي د ويلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسيا د برخې مرستيال مايكل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل دا سې نشي نسته چې طالبان دي له القاعده شبکې خپل لار جلا کړي.
The Taliban is not distancing itself from Al Qaeda.
Taliban la Al Qaeda shabaki na jala kigi. Ka par al zawahiri hamle ta katana wuklu. Pa targanda malumi gi chi da Taliban o poliku ki aga ka haqani shabaka wa ya bulso. La al zawahiri sara bush padi aliki mawjudi wi. Aw pa Kabul ki da aga astugni ta asantia barabara kadi wa. Zaka targanda da chi mumkina na da da Taliban o poliku ki de da cha la khabri du aw la al zawahiri sara lamrasti prata. نوموړی هلته اوسېدلی وای
که څم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو یو کال پوره سوی، خو د نړۍ یوه هیواد یې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا د روان میلادي کال د اپریل پر 14 په یو راپور کې وویل د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 13 له افغانستانه د امریکا د ټولو ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا متحده ایالاتونه له هغه تروریستي ګواښ سره مقابله کوي چې تازه سر اوچت کړی دی. د شورا په راپور کې د امریکا د یو اټکل په حواله القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د پیاوړي کېدو په حال کې شول سوي او راپور وایي چې دغه ډلې له افغانستانه هاخوا هم د پام وړ ګواښ رامنځته کولی سي. په تیر حکومت کې د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا د القاعده ترڅنګ داعش ډله هم د افغانستان لپاره یو ګواښ بولي.
دغه د وروستي کوم تحولات چې په کابل کې رامنځته شو، له زواهری ووژل شو، نو هغه افراطي ډلې چې په افغانستان کې د مختلفو نورو اهدافو لپاره دلته موجود وو، که هغه ای ټی ایم ده، که هغه ایم یو ده، یا فرضاً لشکر طیبه، یا نورې ډلې چې کوم دی او هغه مستقیما پاکستان هغه تقویه کوي، نو دې ډلو لپاره هغه پناهګاه اوس مشکله شوې ده او دا ویره ورسره ده چې طالبان په منځ کې که هغه قانی ګروپ دی او یا نورې ډلې دي. دا معلومات امریکایانو ته ورکوي او ځکه د دې افراد په نښه کېږي. یو طرف ته پاکستان کوشش کوي ټي ټي پي مشران د منځه ویسي او بل طرف ته امریکا کوشش کوي چې القاعده او دواړو کې سره دې رابطه لري. نو په دې خاطر باندې څه افراطي ډلې چې دي دا به د داعش په نوم یا یو خواته کېږي او د طالب په مقابل کې به خپل فعالیتونه کوي. داعش د په نوم باندې حرکات د طالبانو لپاره او د افغانستان لپاره او منطقې لپاره د اندېښنې وړ دي.
طالبانو په ورور ټینګار کړی چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره کوم ارتباط نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا هم باید په سرعت سره ووایي چې اوس د القاعدې تنظیم دلته شتون نه لري او د افرادو په شکل که څوک وي هم په پټو په پنهان ډول باندې هغوی تنظیمي اړخ او تنظیمي سبخه نه لري اوس او د داعش په وړاندې باندې زموږ مبارزه روانه ده. هغه دومره لوی تهدید نه ده چې د افغانستان له خاورې نه دې چاته ضرر پیږي.
خو په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي چې طالبانو دا ډول ژمنې د سپتمبر د 11 تر حملو مخکې هم کړې وې. د بهرنیو اړیکو شورا د راپور له مخې احتمال شته چې د امریکا د ګټو په وړاندې د القاعده شبکې ګواښونه لا پسې پراخ شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د افغانستان له خاورې به هیڅ ګاونډي هیواد ته کوم ګواښ نه پیښیږي. شغلی مجاهد په چنګاښ یا سرطان میاشت کې په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې په داعش پورې تړلي 3 کسان ووژل شول او 15 تنه نور یې ونیول شول. د دې په وینا دغو کسانو په وروستیو کې د تاجکستان او ازبکستان پر خاورو راکټي حملې کړې وې. په لندن کې د نړیوال ترورزم د چارو متخصص عارف سحر وایي په سیمه او نړۍ کې ځینې سیاسي بدلونونه کولی سي له افغانستانه نویو خطرونو ته زمینه برابره کړي.
پاکستان، ایران، د مرکزی آسیا هیوادونه، د روسیا او اوکراین جګړه، د غټول مناسبتونه د افغانستان پر اوضاع شور یا هم برعکس اغېز کوي. پر دې بنسټ په راتلونکي کې په طالبانو کې هیڅ ځواک او اراده نه لیدل کېږي چې له افغانستانه د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو د دغو تروریستي تحرکاتو او ویجاړونکو فعالیتونو مخه ونیسي.
خو بیل روجیو وایي دا مهال د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه پرتله واقعي ګواښ القاعده شبکه ده.
طالبان به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې وجنګي شي. دوی دا مهال جنګي شي هم د اسلامي دولت ډلې د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې ځینې حملې کړي. دوی د تاجکستان او ازبکستان په وړاندې ځینې راکټي حمله کړي، خو القاعده شبکه په افغانستان کې خوندي پناه ځای لري. طالبان د دې شبکې د ځپلو لپاره کوم کار نه کوي، ځکه القاعده شبکه د افغانستان میلمانه ده. زما پاند دا واقعي ګواښ دی چې له افغانستانه سرچینه اخلي.
اسوسییټډ پریس خبری اجانس د تیر کال په دسمبر میاشت کې د جنرال فرانک مکینزی په حواله چې هغه وخت د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وو، راپور ورکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته